د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې مو زنور یاسملی هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان لوړ پوړي چارواکي له امریکا او ناتو غوړي د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزولو ته ډیر پام وکړي. د ولسي جرګې اداري هیئت به تمه لري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه نومول شوی شخص ژر تر ژره دې جرګې ته ورو پیژندل شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه پروګرامونه دي، البته د جمهوری ریاست له کاندید داود سلطان زوی سره مرکه در تخبره او د مخکخو خزو د پروګرامونو د لړیو یو بل د لړۍ یو بل برخه هم خبرې دوته چمتو ده. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د روسیې له لوري د کریمیا د نیولو او له ځان سره د یو ځای کولو په خاطر لیتوانیا او لاتویا ته د ډاډ ورکولو د هڅې په لړ کې د دغو هیوادونو ولسمشرانو سره ګوري. د کریمیا له سفستپول څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د کریمیا دفاعي ځواکونه د اوکراین د سمندري ځواکونو مرکز ته ننوتي دي. مخکې له دې چې رسمي ځواکونه نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، صفي الله ستانکزی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د وزیرانو شورا د چارو ادارې وای محمد یونس قانونی د ولسمشر کرزی لخوا د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال په توګه انتخاب او ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د 114 نور کاندیدانو نمونه هم له وروستي لست څخه حذف کړل او تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له نیپال سره لوبه وکړي. اوس هم پوره خبرونه. د وزیرانو شورا د چارو اداره وی محمد یونس قانونی د افغانستان د جمهور رئیس ته لومړی مرستیال لپاره انتخاب او ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی قانونی د ولسمشر حامد کرزی د فرمان لمخې د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال په توګه انتخاب او ولسی جرګې ته به معرفي شي. محمد یونس قانونی ورسله هغه د افغان ولسمشر حامد کرزی د لومړی مرستیال لپاره انتخابیږي چې مخکینی لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم تیر اونۍ د ورپیخې ناروغۍ له امله وفات شو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د 114 نور کاندیدانو نمونه هم له وروستي لست څخه حذف کړل. د کمیسیون ویاند نادر محسنین نن په کابل کې یو خبري غونډه ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د 900 کاندیدانو د اسنادو لڅېړل وروسته د پریکړه شوې ده.
در ای بین 900 مورد مسائلی بود که
900 مورد د داسې مسایلو چې د پوهنې وزارت په درې کټګوري کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د فراغت تصدیق نه وکړه.
در سه کټګوري تصدیق به عمل نه آورده بوده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې تر دې وړاندې هم د نږدې یو نیم سل کاندیدانو نمونه له نهایي لست لري شوې دي. په نورستان کې د زیاتو واورو او بارانونو د ورخت له امله 2 کورونه ویجاړ شوې دي. د نورستان د والی ویان ظاهر بهند ازادي رډیو ته وویل چې د دې ولایت په بیلابیل ولسوالۍ کې د هستوګندا کورونه په 1300 ورځو کې د بارانونو له امله ویجاړ شوې دي. ښاغلی بهند ویل چې تر اوسه د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شویو خلکو سره مرسته نه ده شوې. په ننګرهار کې د 12 ټولګي له سلګونه فارغانو څخه نن د پولیسي زده کړو لپاره ازموینه واخیستل شوه. د ننګرهار امنی قومندان فضل احمد شیرزاد د یادې ازموینې پر مهال وویل چې له دې ډلې به څه باندې 500 کسان د پولیسو د اکاډمۍ او بیلابیلو لنډمهال او اوږدمهال روزنیزو دورو ته جذب شي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا پنځشنبه له نیپال سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل دا د 2014 کال د کرکټ د شلاوریز جام په لومړي دور کې د افغانستان درېمه یو وروستۍ لوبه ده. افغانستان له دې مخکې د سې شنبې پر ورځ هانګ کانګ ته ماته ورکړه. که افغانستان له نیپال څخه لوبه وګټي او په مقابل کې بنګلاديش خپله وروستۍ لوبه د هانګ کانګ په وړاندې وبایلي، د نړیوال جام دویم دور لس غوره ټیمونو ته به افغان ټیم لار پیدا کړي. دا د افغانستان مربوط مهم کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه به عصمت سروان وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس غړي له ولسمشر باراک اوباما څخه غواړي دا یقیني کړي چې ایران به د اټومي بم د جوړولو وړتیا نه مومي. د امریکا د مشرانو جرګې له سلو غړیو څخه 3 چې د دواړو ګوندونو دیموکرات او جمهور غوښتونکو غړي پکې شامل دي، د سه شنبه په ورځ اوباما ته پاستولي لیک ویلي موږ باور لرو چې ایران د یورانیم د غنی کولو حق نه لري او د ایران سره هر ډول نهایی جوړ جاړی باید د هیواد د اټومي بم د جوړولو لپاره د یورانیم او پلاتینیم له ترلاسه کولو راوګرځوي. دا لیک په داسې وخت کې استول شوی چې ایران او د نړۍ قدرتونه د ایران د اټومي لانجې د دوامدار حل لپاره موافقه ته رسیدو په هدف په ویانا کې خبري کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د روسیې له لورې د کریمیا د نیولو او له خپلې خاورې سره د یو ځای کولو په خاطر لیتوانیا او لاتویا ته د ډاډ ورکولو د هڅې په لړ کې د دغو هیوادونو له ولسمشرانو سره ګوري. بایدن سیمې ته په دوه ورځني سفر تللی چې د بالټیک د درو هیوادونو او دغه راست د پولنډ له مشرانو سره وویني. د لیتوانیا ولسمشر دالیا گریباو سکایت د بایدن سفر سمبولیکو بالا او د تای د ویلینوس په زړه شار کې د خبرو په پایل کې وویل چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات خبرداري دي. د کریمیا له سیفاستوپول څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د کریمیا دفاعي ځواکونه د اوکراین د سمندري ځواکونو مرکز ته ننوتي او د هغې پر ودانۍ د روسیې بیرغ درولی دی. د دواړو خواوو ترمنځ د جګړې راپور نه دی ورکړی شوی. د جاپان صدر اعظم له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په اړه د روسیې اقدام وغنده. شینزو آبی چې د جاپان په پارلماني کمیټه کې خبرې کولې نن وویل توکیو د روسیې د ولسمشر لخوا د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو د موافقې لاسلیک د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا سرغړونه بولي. د جاپان صدر اعظم وویل د نړۍ د وسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو سره به مشوره وکړي او د روسیې پر ضد به نور اقدامات وڅېړي. اټکل کیږي چې اروپایي کمیسیون به نن اوکراین ته د وړو مالی مرستو لپاره 1 میلیارد یورو وړاندیز کړي. دا پیسې به پر هغو 600 یورو سربیره وي چې مخکې اروپایي اتحادیه د اوکراین د اقتصاد د ملاتړ لپاره له دې هیواد سره ژمنه کړې وه. نن د بې درکه شوي مالیزیایي الوتکې د لټون 12مه ورځ ده. خو د الوتکې او په هغې کې د 209 تنو سپرو کسانو د برخلیک هیڅ څرک نه دی لګېدلی. د تایلند پوځي چارواکي وایي وروسته له دې چې له خپل مرکز سره د مالیزیایي الوتکې ارتباط پرې شو، د دوی رادار یوه ناپېژندوی الوتکه ولیده چې د مالاکا د ترنګې په لور روانه ده. اسرائیل وایي د سوریې د پوز پر څو ځایونو یې د هغو بمی حملو په بدل کې بریدونه کړي چې په نتیجه کې پرون د جولان په لوړو کې څلور اسرائیلي پوځیان ژوبل شول. د اسرائیل پوز وایي چې دوی نن سهار وختي د سوریې د پوز مرکزونه د روزنې ځایونه او د توپچي کندکونه په نښه کړي دي. سوریه وایي چې د اسرائیلو په حمله کې یو تن وژل شوی او و نور ژوبل دي. د اسرائیلو د پوز ویندوی ډګرمن پیټر لینر وویل دا بریدونه د الوتکو په وسیله شوي دي. د په نښه شوي هدفونه د جولان د لوړو د سوریې خوا پوځي تاسیسات وبلل. او د ترکیې رسنۍ وایي یو توپکوال د دغه هیواد په ختیځ کې شپږ تنه ووژل او بیا یې ځان هم ووژه. د ترکیې د دولتي خبري آژانس اناتولیا د راپور له مخې دا پیښه نن د قارس ولایت د دولتي احصایې په انستیتیوت کې وشوه. د ترکیې حریت ورځپاڼې ویلي چې توپکوال پخوا په انستیتیوت کې مامور و او په وروستیو کې له کاره ګوښه کړای شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه بیا هم غواړی چې ویلولې یوي ګوري د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو .com. ولاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. افغان چارواکي وایي له 2014 میلادي کال وروسته به د دې هیواد امنیت خراب نشي. افغان چارواکي د غراز له امریکا او ناتو غواړي د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره د خپلې وسلې دوی ته ورکړي. د ولسي جرګې اداري هیئت تمه لري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه نومول شوی شخص یونس قانوني ژر تر ژره د جرګې ته وروپیژندل شي. د افغانستان د انتخاباتو په اړه هم بیلابیل موضوعات لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي ډاډ ورکوي راتلونکي انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي او پکې به مداخلې ته اجازه ورنکړي. دغه د جمهوري ریاست له کاندید داود سلطان زوی سره هم مرکه لرو.
پاکستان ته به موږ د خبره څرګنده کړو چې یو قوي افغانستان، یو واسبات افغانستان او اقتصادي امکانات نه ډک افغانستان د پاکستان په ګټه ده.
د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې اورېدلی شئ. له ازادي راډیو سره اوسه. افغان چارواکي وایي له 2014 میلادي کال وروسته چې امنیتي مسؤلیتونه په بشپړه توګه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي، د هیواد امنیتي وضعیت ته خوشبین دي. دغو چارواکو چې نن په کابل کې د پوځي ملي اکاډمۍ د شپږمې دورې د ځوانو افسرانو د فراغت په مراسمو کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او د خلکو ملاتړ او خواخوږي هم ورسره زیاته شوې ده. د افغان چارواکو د ورسته څرګندونو نور جزئیات لکابل د رحمت الله افغان پرپورت کوي
که څه هم داسې اندېښنې شته چې ښایي له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې امنیتي او نورې ستونزې ډېرې شي، خو افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې له دې هېواد نه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به وضعیت ښه شي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو نه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي، نه دا چې امنیت یې خراب شوی نه ده، بلکې ښه شوی ده. دا ولسمشر دویم مرستیال د چهار شنبې په ورځ په کابل کې د ملي پوځي اکاډمۍ د شپږمې دورې د افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل، افغان امنیتي ځواکونه دې مرحلې ته رسېدلي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي.
هیڅ ډول ستونزې او اندېښنې نشته. له همدې ځایه په ټول افغان ولس غږ او ټینګار کوم، له 2014 کال نه وروسته هیڅ ډول اندېښمن نه یو او تشویش نه لرو. د دې لپاره چې نن ملي اردو داسې مرحلې ته رسېدلې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ټولو پوځي عملیاتو مسؤلیت په غاړه واخلي او په ځان باندې د متکی کېدو خواته ولاړه شي.
ښاغلي خلیلي له نړیوالې ټولنې نه مننه وکړه چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په روزنه او تجهیز کې ورسره مرسته کړې. د نړیوالې ټولنې په همکارۍ په تیرو 12 کلونو کې نږدې 3.5 لک افغان امنیتي ځواکونه روزل شوي چې نږدې 2 لک یې د ملي اردو سرتیری دي. دفاع وزارت وایي چې تر اوسه په څلورو پړاوونو کې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د ناټو 200 پوځي اډې او ځینې تجهیزات افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. د راپورونو له مخې تر دې مهاله نږدې 1 لک بهرني سرتیري له افغانستان څخه وتلي او ټاکل شوې ده د 2014 میلادي کال تر پایه ټول نړیوال محرک ځواکونه له افغانستانه ووځي. په همدې حال کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا مهال په هېواد کې ټول پوځي عملیات د افغان ځواکونو په مشرۍ ترسره کیږي. د دفاع وزیر بسم الله محمدی په دې غونډه کې وویل چې د 2014 میلادي کال په پای کې به د امنیتي مسؤلیتونو پنځم پړاو هم بشپړ شي.
د 2014 کال را رسیدل لزان سره ځینې ستونزې او اندېښنې لري. موږ د امنیتي مسؤلیتونو په پنځم پړاو کې یو. پوره چمتووالی لرو چې له 2014 کال وروسته د ټول هېواد امنیتي او دفاعي مسؤلیتونه په غاړه واخلو. ټول افغان ملت ته ډاډ ورکوو چې ملي اردو د ملي حاکمیت، مادي او معنوي ارزښتونو او هم د ځمکنۍ بشپړتیا په خاطر خپل ځانونه قربان کړي.
دفاع وزارت وایي چې تر پخوا د ملي اردو له سرتیرو سره د خلکو خواخوږي او اعتماد زیات شوی او په همدې علت ورسره همکاري هم ډیره شوې ده. په همدې ورځ د ملي اردو د سرتیرو د روزنې د دوام په لړ کې د ملي پوځي اکاډمۍ د شپږمې دورې 500 تنه افسران په 14 بېلابېلو برخو کې فارغ او د ملي اردو په لیکو کې جذب شول. ملي پوځي اکاډمۍ 9 کاله وړاندې رامنځته شوه چې په افغانستان کې له منل شویو تعلیمي نظامي مرکزونو څخه شمیرل کیږي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
په کابل کې د ملي اردو د سلګونو افسرانو د فراغت په مراسمو کې د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی وویل چې افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي، خو لا هم له تجهیزاتو پلوه ډیرې نیمګړتیاوې لري. هغه یو ځل بیا له امریکایي چارواکو او ناتو څخه وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزولو ته ډیر پام وکړي. دا څرګندونه وروسته له هغې کېږي چې په راپورونو کې ویل شوي چې امریکا پر دې بحث کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځي تجهیزاتو ډېره برخه پاکستان ته ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم وایي چې پولیس او ملي اردو د تجهیزاتو له پلوه له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې اوري.
افغان لوړپوړي چارواکي د هغو راپورونو په خبرېدو سخت اندېښمن شوي چې وایي متحده ایالات پر دې بحث کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځي تجهیزاتو ډېره برخه پاکستان ته ورکړي. حتی د مسالې د جمهور رئیس کرزی دویم مرستیال محمد کریم خلیلی هم وهڅاوه چې له امریکا او ناټو نه وغوړي چې خپل تجهیزات د پاکستان پر ځای خپل ستراتیژیک ملګری افغانستان ته ورکړي. خاغلی خلیلی د چهارشنبې په ورځ له پوځي اکاډمۍ څخه د ملي اردو د سلګونو افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې امریکا او ناټو باید د افغان امنیتي ځواکونو له اړتیا او د افغانانو له غوښتنو سره سم خپل تجهیزات دوی ته وسپاري.
خپل تجهیزات یا په ډیر لګښت سره لیږدوئ او یا هم لکه چې موږ اورو په دې برخه کې نورې پریکړې کوئ. زموږ غوښتنه دا ده هغه څه چې له تاسو پاتې کیږي زموږ امنیتي ځواکونو ته یې وسپارئ. دا زموږ د خلکو او ملي اردو غوښتنه ده. د دې پر ځای چې دا تجهیزات تخریب سي باید ورڅخه ګټه پورته سي.
تر دې وړاندې ځینو لویدیځو رسنیو راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکي پر دې سلا مشوره کوي چې په افغانستان کې خپل پوځي وسایط او تجهیزات پاکستان ته ورکړي. حتی په راپورونو کې ویل شوی چې د دې تجهیزاتو ارزښت 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي او ډیره برخه ممکن پاکستان ته ورکړی شي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په څو ځلو ویلي چې دوی په افغانستان کې له میشتو نړیوالو ځواکونو نه غوښتي چې خپل تجهیزات او پوځي وسایط افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي تر څو په ښه ډول د خپل هیواد امنیت ټینګ او د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی هم وایي چې د دې هیواد د ملي اردو ځواکونه او پولیس د تجهیزاتو له پلوه ډېرې ستونزې لري او باید ناټو او امریکا خپل تجهیزات د نورو هیوادونو پر ځای چې اشاره یې پاکستان ته وه دوی ته ورکړي.
د ملي اردو له اکمالاتو او تجهیزاتو نه هم تر اوسه موږ راضي نه یو او د پولیسو له تجهیزاتو خو بیخي نه یو راضي. په دې وروستیو کې داسې اورو چې زموږ نړیوال ملګري غواړي چې د لارې پر سر خپل دا تجهیزات ځینو نورو هیوادونو ته ورکړي، موږ ته یې نه راکوي. دا ډېره مایوسوونکې خبره ده او هیله لرو چې داسې نه وي.
که څه هم تر اوسه امریکا او ناټو د افغان لوړپوړو چارواکو د دې غوښتنې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې څرګنده کړې وه چې افغان امنیتي ځواکونه دا ظرفیت نه لري چې د دوی تجهیزات وکاروي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس دا ظرفیت پیدا کړی چې له دې تجهیزاتو نه ګټه پورته کړي. څېړونکي هم په دې اړه زده او نقیز نظرونه لري. ځینې د مختلفو دلایلو له امله د بهرنیو ځواکونو تجهیزات د افغان امنیتي ځواکونو په ګټه نه بولي، خو ډېر شمېر یې په دې باور دي چې له دې سره افغان امنیتي ځواکونه ډېر پیاوړي کیږي.
دغه راز وړاندې اوري چې چین په افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ تر څنګ په سیمه کې یوه لویه لوبه پیل کړې ده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تیرونه د افغانستان او پاکستان د چارو د کارپوهانو او جګپوړو امریکایي چارواکو یو ډله پیکینګ ته لاړه او چینایي چارواکو سره خبرې وکړې. په دې وروستیو کې ځینې مهم راپورونه خپاره شوي چې چین او متحده ایالاتو د افغانستان په اړه خبرې پیل کړي چې چین بل افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته څه ډول ونډه ولري. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی او لیکي چې دا د یوې سترې لوبې یا ګریټ ګیم مهم پرمختګ دی. د دې مطلب نورې مهمې برخې له جنقه الکوزینه اورو.
د مرکزی آسیا په اړه د امریکا او چین اړیکې د سینکاکو یا دیاویو ټاپوګانو پر سر خراب شوې، خو چین دا مسله درکړې چې دوی په افغانستان کې له امریکا سره په اصطلاح پیوي کښتۍ کې سفر کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړو چارواکي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د دوی ګټې له امریکا سره بیخي په یوې لیکه کې دي. د امریکا او چین ترمنځ د مذاکرو اهمیت دروانې میاشتې په لومړیو کې د یوې ورځپاڼې په وینا د چین د سپتمبر له 12 وروسته زیات شو. په دې معنی چې یوې ډلې یوغوریانو د چین د یونان ولایت د اورګاډو په تمځای کې د چاخوانو په واسطه 9 کسان ووژل او 1300 نورې ټپیان کړل. یوغوریان د چین په شمال لویدیځ کې د ختیځ ترکستان په نامه د خپلواک دولت جوړولو په مقصد مبارزه کوي. چینایي چارواکو ویلي دا ډله د افغانستان له طالبانو او په پاکستان کې له جهادي ډلو سره تړاو لري. تیره اونۍ چې د ماليزیا یو مسافرونکي الوتکه په فضا کې لادرکه شوه، په چین کې داسې اوازې خپروي شوې چې دا الوتکه ممکن د ختیځ ترکستان کسانو تښتولې وي. خو د امریکا استخباراتي مؤسسې دا خبره نه مني چې په افغانستان او پاکستان کې د یوغوریانو شمیر ډیر زیات وي. دوی وایي په دې هیوادو کې ممکن یوغوریان وي، خو دومره نه دي چې چین ادعا کوي. امریکایي چارواکي وایي د یونان ولایت له حملې څخه معلومه شوه چې یوغوریان عصري وسلې نه لري او زیات روزل شوي هم نه دي. ګاردن لیکي چین په افغانستان کې د کانو او صنعت په برخو کې پانګونه کړې، خو پیکینګ دا مهال دې نتیجې ته رسیدلې چې په افغانستان کې د اقتصادي فرصتونو پر ځای امنیتي ستونزې ډېرې دي. د 2012 کال سپتمبر میاشت کې د چین د عامه امنیت رئیس ژون یونګ کانګ کابل ته سفر وکړ او دا لومړی ځل و چې د چین یو وزیر افغانستان ته لاړ او په دې هیواد کې د خپلې پالیسۍ بدلون اعلان کړ. چین له افغان حکومت سره امنیتي همکاري پیل کړې او د افغان پولیسو 300 کسان روزي. له هغه وخت راهیسې چین او امریکا په ګډه د افغانستان د ډیپلوماټانو، روغتیایي کارکوونکو او د زراعت د برخې د انجینرانو د روزنې چارې پرمخ وړي او دا لومړی ځل ده چې چین په یو بهرني هیواد کې له دریم هیواد سره دا ډول همکاري کوي. ګاردین د جمهور رئیس باراک اوباما د پخوانی سلاکار او د سیاسي مسلو د چیرونکي بارنت روبین خبرې راخستی چې وای چین او امریکا د چین په لویدیس کې ګډې ګټې لري. دغه راز طالب وسلوال په لوګر ولایت کې د عینکو د مسو پرکان حمله کوي او دا کسان له پاکستان څخه افغانستان ته ځي. یو غور وسلوال هم په پاکستان کې روزل کیږي او په چین کې حمله کوي. چین دې نتیجې ته رسیدلی چې پاکستان دا کسان نه بندوي او په دې توګه دې مسلې د پاکستان پر وړاندې د چین په کړنلارې اغیز کړي او دا هیواد له دې وروسته پاکستان خپل با اعتبار متحد نه بولي. د روبین په وینا همدا دلیل و چې د چین او هند اړیکې په دې وروستیو کې خشول او چین په افغانستان کې له متحده ایالاتو سره د همکارۍ په لټه کې دی. د ګاردین په باور د جنوبي او ختیځ آسیا په اړیکو کې د چین او پاکستان اتحاد او ملګرتیا په تیرو 500 کلونو کې ډیره مهمه وه او دا ملګرتیا ورځ تر بلې کمزوري کیږي. دا چې په راتلونکي کې به څه پیښیږي دا به د افغانستان په حالاتو پورې اړه ولري. په دې معنی په افغانستان کې د جمهور ریاست انتخابات په مخ کې دي. د جمهور رئیس کرزي دوره سر ته رسیږي. ناتو او امریکایي ځواکونه له دې هیواده د وتلو په حال کې دي. په خواشینۍ سره په دې پروسه کې د افغانستان ثبات او سلامتیا داسې څه دي چې حتی د چین په څیر د نړۍ تر قوت هم ډاډ نشي ورکولای.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي ډاډ ورکوي چې راتلونکي انتخابات به شفاف او د مداخلو پرته ترسره شي. د دې کمیسیون رئیس محمد یونس وبخي محمد یوسف نورستانی د انتخاباتو د عامه پوهاوي او څارنې د همغږۍ په اړه جوړ شوې غونډه کې وویل هغه کاندیدان چې د دوی په کارونو شک لري باید خپل اندېښنې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د دوی د عامه پوهاوي چارې په بریالیتوب سره مخ ته ځي او د انتخاباتو ټول مواد ټول ولایتونو ته رسولې دي. نور حال د ازادي راډیو د همکار یوسف زدران پر راپور کې اوري.
سره له دې چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د شفافیت او امنیت په اړه اندېښنې شته، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي. د دې کمیسون رئیس محمد یوسف نورستانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوی او څارنې په اړه جوړ شوې غونډه کې وویل ځینې وخت د جمهوریت ریاست کاندیدان د انتخاباتو په اړه د درغلي خبرې کوي چې خلکو ته هم ډېر اندېښنې پیدا کوي. د لټولو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه خپل اندېښنې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سره شریکې کړي.
د کاندیدانو څخه زموږ هیله غوښتنه ده چې ولاړ سي او د افغانستان خلکو ته خپل پروګرامونه بیان کړي. هغوی د افغانستان کلو بانډو ته ولاړ سي، د دې په ځای چې خلکو ته تشویش پیدا کړي چې کمیسون تقلب کوي او یا کمیسون په بې طرفي تورنوي. زه تاسو یو ځل بیا ټینګار کوم چې زما د ژوند تر وروستۍ شېبې پورې به کمیسون خپلواکي وساتي.
د ښاغلي نورستانی لوخا په داس حال کې په شفافو انتخاباتو ټینګار کوي چې ځینې کاندیدان او د انتخاباتو د څارنې یو شمېر ادارې لا هم اندېښنه لري چې ښایي راتلونکي انتخابات عادلانه نه وي. خو جمهور رئیس حامد کرزي په خپل وروستۍ وینا کې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې به د بهرانیانو او د حکومتي کارکونکو مداخله ونه زغمي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وایي د روانو انتخاباتو په کله د دوی د عامه پوهاوی پروګرام په بریالۍ توګه په مخ ځي.
په دې د یو نظر مبلغین کار کوي. ټول عمومي شهرو کې بل بوردونه لګولې دي. کال سنټر یا مرکز د معلوماتو د ټاکنو خپلواک کمیسون ډېر لږ ساعت روزانه کار کوي. موږ چاپي مواد څخه استفاده کوو، توضیح کوو په صحه. موږ د رادیو له لارې پیغامونه نشرو، هغه خو د ورونو ته چې تلویزیون ته لاسرسی نه لري. همدارنګه د علماو ونده یو مختلف پیغامونه په مور نشري.
که څه هم د حمل د شپاړسم انتخاباتو ته په شمېر ورځې پاتې دي، خو داسې اندېښنې شته چې ممکن په ځینو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله انتخابات په شفافه توګه ترسره نشي. د عامو خلکو او د انتخاباتو له بهیر نه د څارنې د ادارو تر څنګ د ولسي جرګې غړو هم له دې امله اندېښنه ښودلي او له امنیتي ارګانونو نه یې غوښتي چې د انتخاباتو په درشل کې امنیت په بشپړ ډول ټینګ کړي.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د جمهوري ریاست له کاندید داود سلطان زوی سره مرکه لرو. لنډ خبرونو وروسته اوري. خو د ولسي جرګې اداري هیئت تمه لري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه نومول شوی شخص زر تر ژره وروپېژندل شي. ولسمشر حامد کرزي د سېشنبې په ورځ محمد یونس قانوني د محمد قاسم فهیم د ځایناستې په توګه غوره کړ. مارشال فهیم لس ورځې مخکې د اورپېښې ناروغۍ له کبله وفات شو. نور تفصیل د اجمل انتر راپور کې اوري.
د افغانستان د ولسمشر د مرسیال د استعفا یا مړینې په صورت کې ولسمشر مکلف دی چې بل څوک د دې څوکۍ لپاره ولسي جرګې ته د باور د رایو د ترلاسه کولو په هدف ور وپیژني. وشي د ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د ورپیخې ناروغۍ له کبله وفات شوی. ارګ او د افغانستان په پیښو کې ښکیل سیاسي قوتونه هڅه کوي چې د نوموړي ځایناستې ولسي جرګې ته د باور د رایې د ترلاسه کولو لپاره ور وپیژندل شي. د افغانستان ولسی جرګه تمه لري چې ولسمشر حامد کرزی به په ارګ کې دا رامنځته شوې خالیګا تر هر څه سره ډکه کړي او د ولسمشر د لومړي مرستیال څوکۍ ته نومول شوی محمد یونس قانوني به له دې جرګې څخه د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره په نږدې ورځو کې ور وپیژني. د ولسی جرګې دوی مرستیال وایي دا خالیګا هغه وخت کېدلی شي چې ښاغلی قانوني د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه له دې جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړي. سالم محمد سلجوقی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په ولسی جرګې کې د دې لپاره چې د ولسمشري د لومړی مرستیالۍ لپاره نومول شوی شخص ته رای ورکړي پوره چمتووالی لري. د خاغلی سلجوقی په وینا د ولسمشر کرزي د حکومت د مشروعیت د تکمیل لپاره دا ضروری ده چې خاغلی قانوني هر څومره زر شي ممکنه وي له ولسی جرګې څخه د باور رای واخلي.
توقع داریم چې تأخیر وجود نداشته باشه.
خاغلی سلجوقی وایي تمه لرو چې زن به پکې ناراضي نن به دا فرمان صادر شي که چیرې په دې کې زن راشي نو دې کې شک نشته چې د ولسمشر کرزي لخوا به دې څوکۍ ته په نومول شوي څیرې د یو لړ شکونو په اړه د اوازو سبب شي. خودستی د داسې یو څه تمه نشته او موږ ټول په دې تمه یو. هغه څه چې پرون په ارګ کې پرېکړه وشوه د ولسمشر حامد کرزي لخوا به یې په اړه یو فرمان صادر شي. د ولسي جرګې دوی مرستیال زیاته کړه چې په دې اړه یې په پارلماني چارو کې د دولت له وزیر سره اړیکې نیولې خو ورته ویل شوي چې تر اوسه پورې ولسمشر کرزي ولسي جرګې ته د ښاغلي قانوني د معرفي کولو فرمان نه دی صادر کړی. ولسمشر حامد کرزي د سې شنبې په ورځ د یو شمېر جهادي مشرانو سره په غونډه کې محمد یونس قانوني د مارشال قسیم فهیم د ځایناستي په توګه ونومو. ویل کېږي چې د پخواني شمالي ټلوالي یو شمېر نور شخصیتونه هم د ولسمشر د لومړي مرستیالۍ څوکۍ ته لیواله وو. خو څه شی د دې سبب شول چې ولسمشر حامد کرزي محمد یونس قانوني د دې څوکۍ لپاره غوره کړي؟ د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو حجي داوود څخه یې اورو. خغلی داوود وایي ولسمشر حامد کرزي ډېر علاقه مندي د دفاع د وزیر بسم الله محمدي لپاره درلوده چې نوموړی د څوکۍ ته راشي، خو پوهیږو چې دا جدي مسله ده. څو چې د نظار شورا اسلامي جمعیت د یو تنظیم په توګه په دې اړه پرېکړه ونه کړي، د خغلی کرزي په زړه دا تنظیم خپله پالیسي نه بدلوي. زه فکر کوم چې دا د نظار د شورا او اسلامي جمعیت پرېکړه ده چې د مارشال فهیم ځایناسته باید داسې یو څوک وي چې کافي درایت او کفایت ولري او وکولی شي چې د اسلامي جمعیت او د نظار د شورا له اهدافو څخه دفاع وکړي. محمد یونس قانوني چې په تیره دوره کې د افغانستان د ولسي جرګې مشر پاتې شوی وروسته له هغې دې څوکۍ ته نومول کېږي چې مارشال محمد قسیم فهیم نږدې لس ورځې مخکې د ورپیخې ناروغۍ له کبله وفات شو.
د کابل چاپی خبرونه هم د انتخاباتو ترڅنګ د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په توګه د محمد یونس قانوني د ټاکل کېدو پر مسلې لیکنې خبرې کړې. نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال په توګه د محمد یونس قانوني د غوره کولو او د انتخاباتو په درشل کې د ناامنۍ له امله د ملګرو ملتونو د سازمان د اندېښنو په اړه لیکنې خبرې کړې. ویسا غیر دولتي ورسپانې لیکلي چې محمد یونس قانوني د جمهور رئیس کرزي د لومړي مرستیال په توګه غوره او ډیر ژر به ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي شي. د دې ورسپانې په لیکنه د پریکړه د خاغلی کرزي او یو شمیر پخوانی او جهادي او سیاسي څیرو له سلام مشورو ورسته شوی. په دې اړه مطلب کې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو له قوله ویل شوی چې محمد یونس قانوني په تیره دوره کې د ولسی جرګې رئیس او په اوسنۍ دوره کې غړی وو او به کولای شي چې له دې جرګې نه د باور رای ترلاسه کړي. ویسا په یو بل مطلب کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د روسیې د استازي هغه خبره راخستې چې وایي د افغانستان وضع ورځ تر بلې خرابیږي، خو ملګرو ملتونو د دې هیواد امنیتي ستونزې له پامه غورځولې دي. محور غیر دولتي ورسپانې په یو لیکنه کې د انتخاباتو په درشل کې د تاوتریخوالي د ډیرېدو له امله د ملګرو ملتونو د سازمان اندېښنه راخیستې. په دې اړه لیکنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي یانکوبیش له قوله ویل شوی چې په دې هیواد کې ناامنۍ ډیرې شوې او پر انتخاباتو به هم ډیره اغیزه پرې باسي. په دې اړه مطلب کې د یانکوبیش له قوله ویل شوی چې له مخکې نه د انتخاباتو لپاره تیاری ښه روان دی، خو د طالبانو حملو او فعالیتونو ته په پام دوی سخت اندېښمن دي. انیس دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د جمهور رئیس کرزي د لومړي مرستیال په توګه له محمد یونس قانوني څخه د یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او سیاسي څیرو د ملاتړ په اړه لیکنه خپره کړې.
د ورځپاڼې د ټولو هغو مشرانو او حکومتي چارواکو نمونه هم خپاره کړي چې د ښاغلي قانوني د غوره کولو په غونډه کې په ارګ ماڼۍ کې برخه اخیستې وه. انیس هم د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه بحث ته په اشاره لیکلی چې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو په حق له هم پکې بحث شوی. د ورسپانی لیکلی چې یانکوبیش په دې غونډه کې ویلي چې د افغانستان انتخابات په روان میلادي کال کې تر ټولو لویه مسأله ده او اندېښنه یې څرګنده کړې چې وسلوالو طالبانو د دې انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی. او ملي ارمان غیر دولتي ورسپانه هم په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر کرزي د لومړي مرستيال پتوګه د محمد یونس قانوني د غوړه کولو خبر خپور کړی. په دې اړه لیکنه کې راغلی چې له خاغلي قانوني نه ټولو پخواني او جهادي مشرانو او سیاسي سیرو چې په دې اړه غونډه کې ګډون کړی و عملاتړ کړی. ملي ارمان په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان انتخابات ډیر مهم بللي او ویلي دي چې د دې انتخاباتو ترسره کېدل او پکې د خلکو پراخ ګډون د دیموکراسي د پیاوړتیا پر لور مهم ګام دی. په دې اړه لیکنه کې د افغانستان له ټولو خلکو نه غوښتل شوې چې انتخابات جدي ونیسي او د خپلې خوښې کاندیدا په رای ورکولو پکې پراخ ګډون وکړي.
د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د جمهوری ریاست له کاندید داود سلطان زوی سره مرکه لرو او د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه هم درته خبرو. خو اوس زما همکار عصمت څاروان سړو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
افغان چارواکي ویل 2014 میلادي کال وروسته چې امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول افغان ځواکونو ته سپارل کیږي دوی د هیواد امنیتي وضعیت ته خوشبین دي. افغان چارواکي له امریکا او ناتو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزولو ته پام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي ډاډ ورکوي چې راتلونکي انتخابات به شفاف او د مداخلو پرته ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس غړي له ولسمشر باراک اوباما غواړي دا یقیني کړي چې ایران به د اټومي بم د جوړولو وړتیا نه مومي. د امریکا مرستيال ولسمشر جو بایدن د روسیې له لوري د کریمیا د نیولو او خپل خاورې سره د یو ځای کولو په خاطر لیتوانیا او لاتویا ته د ډاډ ورکولو د هڅې په لړ کې د دغه هیوادونو له ولسمشرانو سره ګوري. د کریمیا له سیفاستوپول څخه رسیدلی راپورونه وایي چې د کریمیا دفاعي ځواکونه د اوکراین د سمندري ځواکونو مرکز ته ننوتي او د هغې پر ودانۍ د روسیې بیرغ درولی دی. د جاپان صدر اعظم له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په اړه د روسیې اقدام وخانده. اټکل کیږي چې اروپایي کمیسیون به نن اوکراین ته د وړو مالی مرستو لپاره یو میلیارد یورو وړاندیز کړي. نن د بیا درکه شوی ماليزیا الوتکې د لټون 12 ورځ ده خو د الوتکې په هغه کې د سپرلیو درک نشته. اسرائیل وایي د سوریې د پوز پر څو ځایونو د هغو بمی حملو په بدل کې بریدونه کړي چې په نتیجه کې پرون د جولان په لوړو کې څلور اسرائیلی پوځیان ژوبل شول.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې مودازل محمد داود سلطان زوی سره مرکه کړي. محمد داود سلطان زوی په 1901 مریض کال کې په غزنی کې زیږیدلی او خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبی لیسې کې کړي. خاغلی سلطان زوی د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي لوستي. نوموړي د غراز د امریکا د هوانوردی په اداره کې د پیلوټۍ زده کړې کړي او اته کال یې په اریانا افغان هوایی شرکت کې وظیفه کړې. پر افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته نوموړی لومړی په سعودي عربستان کې د پیلوټ او استاد په توګه استخدام شو او وروسته بیا د امریکا په یونایټیډ هوایی شرکت کې د استاد او کارکونکو په توګه وګمارل شو. په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا تر برید وروسته خاغلی سلطان زوی بیرته افغانستان ته ستون شو. په 2002 میلادي کال کې د استراري لوی جرګي غړیتوب درلود. سلطان زوی له 2015 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې پولیسي جرګي کې د غزنی د خلکو استازي وو. خنموړي د 2010 کال په انتخاباتو کې ولسی جرګي ته لار پیدا نشوي کړی.
مننه سلطان زوی صاحب سمو ته وخت راکړي.
تاسو نوم د ټول اوریزم کړم مننه.
سلطان زوی صاحب څه لاته شو چې تاسو ځان کاندید کړه جمهور ریاست انتخاباتو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم په ځوان کې هر سړی باید خپل د ځوان هر لحظه بررسی کی او د یو مفتش په حیث سړی پوښتنه وکړي ځان نه چې ښه چیرته یې څه دې کړي دي څه معصویت درلود او کومې خواته روان یې نو د همدې اصل په اساس ما هم د خپل د ځوان د بررسي په اساس دې نتیجې ته زه ورسېدم چې ښه په مختلفو مراحلو کې ما مختلف کارونه کړي دي سیاسي ډګر کې مسلکي ډګر کې او سیاسي ډګر کې داسې مرحلې ته ورسېدم چې په پارلمان کې ما د پارلمان د نظارتي ظرفیت د جګولو لپاره او د حکومت د سمولو لپاره او د ښه نظارت لپاره کارونه وکړل قانونونه مو پاس کړل بیا مشکلات پیښ شول د دولت اصلاح نه شو مشکلات زیات شول او په دې اساس نیر نتیجې ته ورسېدم چې دغه اداره د پاس نه باید سمه سي او یوازې انتقاد او یوازې شکایت یوازې پیشنهاد د حل لاره نه ده نو په دې اساس دې نتیجې ته ورسېدم چې د دې ادارې د سمولو لپاره د پاس نه اصلاحات ایجابوي چې سړی په سیاسي ډګر کې دغه جمهوري ریاست کاندیدو لپاره سړی ځان چمتو کړي او د ادارې د سمولو لپاره اقدامات
نو اوس څومره ډاډمن یاست چې تاسو به دا انتخابات ګټئ کېدای شي ستاسو د ځینو پلویانو سره هم دا فکر وي چې تاسو سره غټ ګوندونه نه دي چې ائتلاف نه ده کړی او نه هم د تاسو د معاونین له غټو ګوندونو او ائتلافونو څخه دي نو څنګه کېدای شي تاسو کامیابه سئ یا نه دومره ډاډمن یې
د افغانستان دا ګوندونه خو اصلا سیاسي ګوندونه نه دي ټول افغانان ته معلومه دي چې دا ټول تنظیمي او جنگي
او یا سیاسي ډلم کوته وي دا سره
افغانستان چې د حالت رسیدلای دی همدغه سیاسي ډلونه دا کار شروع شو په بون کې افغانستان د یو جنگي غنیمت پایس نه دی یو هیواد پایس نه دی یو ولس پایس بلکې د یو جنگي غنیمت پایس د همدغه سیاسي ډلو په منځ کې د دوی د صنفي غوښتنو د ارامول لپاره افغانستان تقسیم شو دی په وچ کې نو د افغانستان مشکل همدغه خلق دی دوی یو بل سره یو ځایږیم د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو ځای سوی نه دي که تاسو دغه کاندیدانو وینئ هر یو او د دوی معاونین فقط د خپل د منافعو د ساتلو لپاره یو ځای سوی دي یوازینی کاندید چې د افغانستان د خلکو د منافع لپاره په هماغه ملي خط باندې روان و روان دی او ټیم یې جوړ کړی په همدې اساس زه یم
اوس راځوی تاسو د پروګرامونو برخه کې افغانستان د سی واده چې دغه د جنگ کې د تیرو دشت کلونو راهیسې دوام لري او دغه جنگ به د یو ستونزو په توګه پاتې وي راتلونکي ولسمشر ته هم تاسو د یو کاندید په توګه د سولې لپاره څه پروګرام لري
د افغانستان جنگ یوازې د افغانستان د جنگ علت یوازې هغه شی چې ویل کېږي هغه نه دی چې تروریزم د اوسني جنگ یوه برخه ده د تروریزم سره د جنگ موضوع د اوباما په خبره کې موږ هغه نه نقل قول وکړو هغه وایي د تروریزم سره جنگ ختم شوی په افغانستان کې نو د اوسنۍ جنگ د افغانستان داخلي مستونزې د دې لوی سبب دی چې د قدرت تقسیم عادلانه ونه شو د بن نه ما وویل چې د بن نه د افغانستان مشکل شروع شو او سیاسي فساد د بن نه شروع شو د افغانستان د یو جنگي غنیمت پایس په ټپلو باندې وویشل شو او ځینې ګروپونه محروم پاتې شول
اوس باید څه وشو
اوس د لپاره وایم چې اوله مشکل چې سړی حلوي باید مشکل تشخیص کړي اوس هغه کسان چې مسلحانه مخالفت کوي هغوی ته ما ویلي دي هغوی سره خبرې روان دي ما هغوی ته ما ویلي چې تاسو هم مخالفین وای او مونږ هم مونږ د قلم او سیاسي ډګر کې مخالفت کوو او د سیاسي مدني مخالفت لاره مون غوړه کړې وه او تاسو مصالح راځي کومه غوړي چې دغه مشکل حل سي راځي مونږ سره ودرېږي حکومت کې به مزای درکو د افغانستان سیاسي قدرت به عادلانه وویشل سي مسلکي خلک به راسي او سیستم به جوړ سي د سیستم په چوکاټ کې تاسو هر چیرته سي جايږي په هغه سیستم کې به جاي سي نو مصالحانه مخالفت ته ضرورت نسته که دغه دولت غواړو چې بدل کړو دغه اداره بدل کړو راځي یو ځای شو او د دومره خبرې روانې دي او دغه لاره ده بل لاره ده
پښتنه بل چې تاسو خبرې آیا د طالبان له واقعي استازو سره روانې دي
بله د طالبان له واقعي استازو سره کوټې سره موږ نومه اوس درته نه اخلم ولی پښله وخت ده هغه نه ما اجازه ما خسته نه ده هغه نمونه افشا کړم مګر هغه په خپل ماته مراجعه کړې ده هغه سره ما خبرې کړې ده هغه ته پیغامونه لګولې دي مطلق خبرې روانې دي او بل شی څه ورته وایم طالبان ته ما خبره رسیدل ده ما ورته ویل دي چې ګوري
که مونږ کامیاب سو او د افغانستان خلک د یو سم دولت چښتن سي او په هغې کې مالکیت ولري، اصلاحات راځي، د افغانستان د خلکو او د سم دولت ترمنځ فاصله له منځه ځي، بیا هغه وخت د تاسو د منورو لپاره فضا تنگیږي. نو ښه به دا وي چې یو سم دولت سره یو ځای سي، د یو سم کاندید سره یو ځای
سي. دنځوی صاحب، هغوی خو یو شرط دا وړاندې کوي چې باید بهرنیان ووځي او د امنیتي قرارداد له امریکا سره هم مخالف دي. نو تاسو دې ته آماده یې چې دا شرطونه په جای سي؟
په سیاسي ډګر کې مسلم مخالفین د دې لپاره چې یو مطرح موقف ځان ته غوره کړي او برلاسي، ډېر شرایط وړاندې کوي. مګر بیا شرایطو لپاره خبرې موجودې دي، خبرې اترې چې وشي یو معقول سمت سره او یو معقول خوا سره که دوی خبرې وکړي، د هر شي لپاره د حل لاره شته.
فکر نه کوئ چې دا د سولې په مخ کې به، لکه څرنګه چې اوسني چارواکي فکر کوي چې پاکستان خنډ یا د پاکستان ځینې کړي خنډي، هغوی به یو خنډ جوړ کړي؟ هغوی نه غواړي چې دا کار وشي.
پاکستان اوس چې خنډ جوړوي، د دې لپاره خنډ جوړوي چې پوهېږي چې دغه اوسنی دولت هغه کړۍ چې په دې دولت کې ښکېل دي، هغوی ټول د پاکستان استخباراتي کړیو سره اړیکې درلودلې او د هغوی په الماریګانو کې د دوی رازونه پراته دي. نو یو سالم دولت سره د افغانستان د خلکو ملاتړ ولري، د پاکستان دولت هم پیږي چې بیا دلته د خلکو ملاتړ سی، بیا هغې سره ټوکې نشي کولی. هغې سره بیا موږ جدي صادقانه خبرې کوو چې د ورورګلوی د روابطو په ترس کې پاکستان ته به موږ دا خبره څرګنده کړو چې یو قوي افغانستان، یو واثبات افغانستان او اقتصادي امکانات نه ډک افغانستان د پاکستان په ګټه ده.
امنیتي تړون په باره کې څه نظر لري؟ ولسمشر وایي چې اول باید د سولې عملي پروسه پیل شي. په دې معنی چې ولسمشر په باور د امریکا له واسه کېږي چې دلته سوله راشي. د تاسو څه نظر ده په دې مسلې کې؟
دا ډېره
د پاکستان پر لوغې کې
ډېره متاسفانه تراژیکه او په عین زمان کې د خندا وړ موضوع ده. په عین وخت کې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلی شي چې دلته په هیواد کې ولس فقر نه یو پروګرام چې فقر سره مبارزه وشي.
د فقر سره مبارزه ډېر وخت ضرورت
نه لري. نه نه، اجازه راکړئ چې زه درته تشریح کړم. فقر سره مبارزه یو پیل غواړي. پیل اداري فساد منځه وړل، د قانون حاکمیت راوستل او سم عدالت ټینګول دی چې مونږ خپل منابع ونه سم استفاده وکړو. یوازې 4 میلیارد ډالر په کال کې د افغانستان په اداري فساد کې له منځه ځي. دا د عادي بادي بودیجې معادل دی. دا سم لاس دستي فقر باندې، اشتغال باندې، په اداري فساد باندې دا اثر اچوي او د خلکو اعتماد، لویترین فقر بی اعتمادي دی په ولس کې. د خلکو اعتماد چې په دولت باندې برته ژوندی سي، یو دولت چې اوسې کړی چې د برنامې په اساس، د پروګرام په اساس او د یو قاطع د قانون د حاکمیت تر لاندې یو سیستم عیار کړي، دلته فقر سره مبارزه کېږي، بې درګۍ سره، بې عدالتي سره، هغه وخت بیا امنیت باندې هم کار کېدای شي.
تاسو ډېره توجه دې ته ده چې په داخل کې باید د داخلي عوامل له منځه لاړ شي، یعنې په دې معنی چې دغه روانې جګړې او دغه ناامنۍ بهرني عوامل نه لري.
ګوري، یو شومه پدیده مختلف عوامل لري، مګر عوامل باید وڅېړل شي کوم یو زیاتره اثر لري، کوم یو کمتر. داخلي عوامل چې د مونږ پلاس کې دي، دا باید مونږ له منځه ویسو. که خارجي عوامل باندې نیوکې لرو او د مونږ له لاسه نکې کې ځای ته تغییر ورکو، آیا داخلي عوامل ته تغییر نسو ورکولی؟ مونږ د مونږ مسؤلیت دا دی چې داخلي عوامل ته تغییر ورکو، چې خارجي عوامل ته بهانه پیدا نشي.
د امنیتي سند په باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ که چیرې ولسمشر سي نو دا مسله پاتې وي آینده ته هم، تاسو به دا امضا کوئ او کنه؟
زه فکر کوم چې هر شی چې سړی کوي باید منطق او دلیل پکې موجود وي. امنیتي تړون وخت د هغې مور امضا شوی ده چې ستراتیژیک تړون. د امنیتي تړون بس یو مزهک او د ټوکې وړ بحث دی چې ښاغلي کرزي په اوله ورځ کې سفارښت کوي چې دا امضا شي، درېیمه ورځ کې شاګرد څوک چې امضا دې نه شي. ولې د اوله ورځ هغه دلایل چې درېیمه ورځ تا وړاندې کړل، ولې اوله ورځ کې موجوده نه وو هغه دلایل، ولې هغه وخت وړاندې نه کړل؟ نو په دې اساس آیا افغانستان امنیت ته ضرورت لري که نه؟ آیا افغانستان د سوړ جنگ میدان و که نه و؟ آیا افغانستان د تروریزم د جنگ میدان دی که نه دی؟ په دې دواړو جنګو کې افغانستان صدمه ولیدله که نه؟ د افغانستان حق دی چې امریکې نه وغواړي چې افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حق دی او د امریکای مسولیت دی چې موږ سره مرسته وکړي او دا باید قانونمند شي. نو ډیر ښه ده چې د افغانستان او د امریکې هر اړخیزه روابط قانونمندی او بل د امریکای مسولیت دی چې موږ سره مرسته وکړي. دا د موږ وختونه نه بلکې د امریکای مسولیت دی.
دا تړون تاسو ضروری بولی.
زه ضروری بولم، ولی چې افغانستان کم دغه سي پاتې شي، دلته حکومت سم نه وي، فساد وي، فقر وي، بدامني وي، د خارجیانو د لاسوهنې لپاره دلته ځای موجود وي، نو بیا افغانستان څه وخت د موضوعات رسیدگی وشي؟
مننه سلطان صاحب، تاسو مخکې اداري فساد ته اشاره وکړه، تګلاره به موسوي څنګه دغه فساد لمنځه تلای شي؟
د قانون حاکمیت د موږ د امور پر راس کې دی، د موږ د ټولو پروګرامو پر راس کې قانون حاکمیت. قانون حاکمیت به دریغه او بدون مراعات نه په قاطع توګه ټولو باندې د قصر نه نیولې تر کلی پورې، تر قریه پورې. دلته د قانون د نشتون موضوع نسته، قانون ته د تطبیق اراده موجوده نه ده، قانون ته سیاسي اراده موجوده نه ده تطبیق سي، او دا اراده یو سم دولت راوستای سي، او مونږه همدغه دولت غواړو چې ووسو چې د یو سیاسي تعهد او اراده په اساس د ملي ګټو د ساتلو لپاره ضرور دی. هرو مرو که افغانستان کې د قانون حاکمیت را نسی، افغانستان اوسنی افغانستان دوه کاله بعد نسی لیدلی، ولی دلته افغانستان هغه مرکزی محور چې باید موجود سی د دولت په حیث هغه له منځه ځي. اصلاحات د لاندې نه نسی راتلی، پاس نه اصلاحات شروع شي، خدمات باید د لاندې نه خلکو ته.
او اقتصادي وده ته ستاسو نظر څه ده؟ څه پروګرامونه لري مشخص؟
زمونږ اقتصادي پروګرامونه په څو برخو ویشل شوي دي. یوه کرهنه ده، په کرهنه کې ټولو پروګرامو کې زمونږ هدف د فقر کمول دي، د شغل او اشتغال زیاتول دي. د دې لپاره څو اړخیزه کار په عین زمان کې شروع کیږي. اوله مونږ په معارف کې، په تحصیلاتو کې معیاري تحصیلات او سم تحصیلات دي، یو وستمه پیړۍ سره مناسب تحصیلاتي او برابرۍ. دوام په کرهنه په برخه کې میکانیزه کرهنه او بومی کرهنه دواړه د ترویج او د ښکول لپاره مونږه ضرورت لرو چې دا پروګرامونه تطبیق کړو، چې مونږه یې پلاس کې لرو. د ماشینالاتو د راوستلو لپاره او واردولو لپاره کریډیټونه، بانکونه جوړول، او بزګرو لپاره د امکانات برابرول، کوپراتیفونه جوړول او د هغې پیاوړتیا، د حاصلي زراعتي حاصلاتو لوړول، دا ټول بالاخره دې مرحلې ته مونږه رسیږي چې صنایع د کرنیزو موضوعاتو صنایع باید مونږه مایسته راولو، او د افغانستان د صادراتو لپاره دا یو زمینه مساعده ای، او ضمناً خدماتي برخې هم په کار اچوي، دلته اشتغال پیدا کیږي. دوامه برخه په مالداری او جنگلاتو کې مونږ ډیر عمیق او وسیع پلانونه لرو چې افغانستان کوچیانو ته هم دغه موضوع ډیر ګټه رسوي. د ځنګلاتو موضوع، د سیندونو په غاړو کې چې اوس سیندونه له منځه ځي، تمام ورځ د سیندونو سواحل له منځه ځي، د دې لپاره د استحکام لپاره مونږ د ځنګلدارۍ پروګرامونه لرو. او بل د مواصلاتو پروګرام چې کرنې صادراتو لپاره ډیره مرسته کوي، د اقتصادي چرخ لپاره یو ضروري شی دی، چې د دې لپاره برنامه لرو. درېمه مرحله ده مونږ د هماغه چې مخکې مو وویل چې د تحصیلاتو معیاري کول او ښه نصاب راوستل، په ضمن کې د ځوانانو لپاره ډیر لوی پروګرام لرو چې معلوماتي ټکنالوژي په اړه کې. مونږ په 50 کلو کې ځوانانو ته 350 زره نوي شغلونه خلقو، چې د افغانستان د منځ نه امریکا ته او اروپا ته خدمات ارزه کوي، همدغه چې اوس هند او تایلند او سنگاپور او ماليزیا نه کیږي. آخري برخه د اقتصادي پروګرام دا دی چې مونږ د انرژي په هکله او د معدنو په هکله یو داسې پروګرام لرو چې یو بل سره دوی تړلي. د معدنو د کار اچولو لپاره انرژي ته ضرورت دی، او د انرژي د جوړولو لپاره مونږ پانګه اچونې ته ضرورت لرو، او په ضمن دولتي اشتراک ته ضرورت لرو. د دې لپاره برنامه لرو. د معدنو لپاره برنامه داسې ارسوي چې معدن په ټول په افغانستان کې باید پاخه شي. زودرسه معدن د مونږ قیمتي احجار دي چې دلته په افغانستان کې باید دا سم استخراج شي، د چپاول نه یې وژغورو، او دلته ښه برش او ښه پالش او د زیوراتو جوړولو لپاره چې په سلهاو میلیون ډالره یو سیستم په کار اچي دلته.
مننه. د مونږ د مرکې وخت هم لږ پاتې ده سلطان زوی صاحب. یو بلې مسلې ته راځو، د بشر د حقونو په باره کې، د ښځو د حقونو په باره کې څه نظر لرئ په دې اړه کې؟ د سیلان مال ورکړي
ښځه د یو نارینه پایس باید مونږ ونه وایي چې ښځو ته دا ورکوو. په یو انساني ټولنې کې ښځه د انسان پایس باید حق ولري، نه دا چې نارینه ووایي چې تا ته څه درکومه. اوله دغه مزهکه خبره ده چې یو نارینه وایي چې ښځه ته دا ورکومه، دا نه ورکومه. ښځه هم د خدای مخلوق دی، او د خدای یو موجود دی چې خدای هغه چې نارینه خلق کړی دی خزې خلق کړی دی، هغه لپاره انساني حقوق باید دلته دی. یو دولت وظیفه دی چې دا نه یوازې وساتي بلکې د دې پراختیا لپاره باید موږ کار وکړو. د دولت وظیفه به دا نه وي چې یوازې حقوق خلکو حق وساتل شي، د موږ په دولت کې به د خلکو حقوق پراختیا پیدا کړي او د هغوی د ساتلو د تضمین موضوع یو ابتدایي وظیفه ده. نور ضعیف دولت لی چې د هغې د فرهنګ د جوړولو لپاره، د سمې رهبرۍ لپاره، د سم فرهنګي چاپېریال د جوړولو لپاره، د حتی د کلیو د موږ په اقتصادي پروګرام کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کلیو کې پروګرامونه لرو چې د ښځې اقتصادي حالت که ښه سي خود به خود دوی یو اقتصادي تولید کوونکی وګړی ګرځي او د نارینهو په مقابل کې یو جګټه رایسیت پیدا کوي.
یو وروستۍ مسله چې انتقالي عدالت پروسې ته په څه نظر ګورئ؟ په افغانستان کې جنګونه تیر شوي دي، ځینې کړۍ او ځینې خلک، عام خلک هم د دغو خلکو چې په دې جنګونو کې لاس درلودو دغو محاکمه غواړي. دې مسلې ته ته په کوم نظر ګورئ؟
انتقالي عدالت د ټول لوی عدالت یوه برخه ده. مونږ د قانون په مقابل کې هیڅ چاته نسو کولی چې مراعت وکړو. حق الله و حق العبد معلومه دی. د هر چا په مقابل کې که کوم دعوا موجوده، کوم اتهام موجوده، مونږ به د هغې د زمینه مساعده وو چې هغه خلک خپل دعوا او خپل اتهام د ثابتولو لپاره محاکمه ته لاړ سي او بدون له تهدیده هغه دوسیې باید مخکې لاړ سي او حل ورته پیدا سي، تر څو چې دغه زخم په افغانستان کې جوړ نسی د افغانستان اجتماعي زخمونه همیش د وین نه به ډک زخمونه وي.
د جمهور ریاست انتخابات ته کاندید ښاغلی سلطان زوی، ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
مخکخه خزی
احمد شبریم، السلام علیکم. د مخکښ شوزو په پروګرام کې هره سپیشل را سره ده. د دنیمل وړو زده کړو استاد ده، د میرمن بهیر غړي ټوب لري او لیکوالي هم کوي. لدی به وورو چې لیکوالي د هنر لپاره کوي، کې هنر ژوند ته اختصاص کړی دی او غواړي چې د افغان شوزو ژوند بهتر شي.
خو بیا هم لیکنې ډېر خپل تاثیر لري، داسې د ښځو ژوند ته بدلون ورکوي او تر څو وکولی شي ښځې هم یو مقام ته ورسوي. ځکه نن سبا ښځې له دوهم جنس ته بدل کېږي، داسې نارینهو ته برتریت ورکړی.
هوره جانې، کله چې په انسټیټیوټ کې د درس ورکولو لپاره تیاری کوي نو بیا خو نور کارونه سخته کېږي نه، لکه شعر لیکل او نثر لیکل؟
داسې خو ده، هغه څه چې خپل مخکې ما ډېر وخت کېږي شعر او نثر کړ، خو اوس هغه وخت کم شوی دی. خو بیا هم دومره وخت نه نیسي، لکه د ما اکثریت لیکنې د شپې له خوا نه کوم. زه ارت چې لیکم که هغه شعر وي که هغه نثر وي، د شپې له خوا نه وخت ورته اختصاص کړی دی. او پاتې شو تدریس کول یا درس کول، هغه بیا د ورځې له خوا نه ده. بیا هم زه چې څومره کې مطالعه وکړم، زده کړه وکړم، پاتې ځم راحت احساس کوم. په دې باندې هېڅکله فکر نه کوم چې څوک ستړی شي. خو بیا هم هر کار خپل ستړیا لري.
هورې سپېڅلې د کورنۍ جګړې په وخت په نویو مکلونو کې دې داسې فکر کاوه چې یو وخت به استاد کېږي او نجونې او هلکان به روزي؟
هېڅکله هم نه. هغه د جنګ وختونه چې بالکل موږ همدلته داخل دی افغانستان کې، او موږ په کلیو بانډو کې اوسېدو، او بس هماغه کلیوالي ژوند مو پر مخ و. هېڅکله مې داسې فکر نه کړی چې یو وخت په افغانستان کې داسې وخت راځي چې ما به خپل تحصیل پای ته رسولی، ما به خپلې لوړې زده کړې پای ته رسولی. زه په یو لین کې استاده اوسېږم، او زه به بېرته د افغانستان د چین کې تدریس کوم، هغوی به یو جین پورې رسوم، او د ما به قلم پر لاس وي. هېڅکله مې دا فکر نه کوم، خو مګر اوس چې روغ وخت ته فکر کوم او نن فکر کوم، په ډېر ډېر خوشحاله او له خدای ډېر شکر ګزاره یم چې بیا هم په افغانستان کې داسې وخت راغی چې خلکو قلم په لاس کې واخیستې، خلکو بېرته د مکتب دروازې پرانیستې او بېرته د پرمختګ په لور باندې روان کړل.
په هغو کلونو کې چې جګړې وې، څنګه په کور کې به د کتاب لوست او کنه یو مخ مایوسه شوې وې؟
بس هغه وخت په افغانستان کې جګړې بس هغه د موږ کلیوالي ژوند خو بیا هم کورنۍ په دې هڅه کړه، ځکه موږ هغه وخت بیا هم ماشومان ورته وایي دومره نه ماشومان به او نه دومره لویان وو چې موږ په خپله کتاب راخستې قلم زده کړه کړې وای. هغه وخت موږ په کلیو باندو کې اوسېدلو، نو کورنۍ په دې هڅه کې وه چې موږ یو څه هغه څه چې کورنۍ زده وو، هغه څه کوم علم چې کورنۍ درلوده غوښتل چې هغه په یو لار په یو طریق سره موږ ته بېرته انتقال کړي. خو بیا هم کورنۍ به یا به حضور په جبر وو که په هر څنګه حضور رضا وتي، هغه کتاب به د موږ په لاس کښې راکوو. بیا هماغه کتاب راکول د موږ په لاس کښې نن تر دې حده پورې شکر الحمدلله رسېدلی یم.
هغه نجونې چې اوس په داسې ځایونو کې دي چې هلته جنګ جګړې شته او یا یې مکتبونه سوځېدلي دي یا یې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي، هغوی ته څه لارښوونه کولی شي چې څرنګه کېدای شي چې دوی هم تعلیم وکړي او یا دا هیله ولري له ځان سره چې باید کېدای شي چې یو وخت زه هم تعلیم وکړم؟
لکه څنګه چې ما خپله دغه څه چې روانې تېر شوي هغه څه چې واقعیتونه و درته وویلې، ځکه ما هم یو څو کاله مخکې همداسې په یو سیمه کې ژوند کوو چې اوس هغه نورې نجونې چې لري او پرتو سیمه کې ژوند کوي، هغوی به هم داسې فکر نه کوي چې به یو وخت داسې وخت وي چې زه به هم په یو داسې ټولنه کې ژوند کوم چې زه خپله یو شخصیت واوسېږم، قلم مې ترلاسه واوسېږي او نور د افغانستان نورو بچیو ته تدریس کوم، یا په تدریس برخه کې یا په کوم بله برخه کې هره برخه کې وي. خو بیا هم زه ورته وایم هغه که چېرې په یوې کورنۍ کې یو نفر هم باسواده وي، انشاءالله چې نن سبا دا رقم وخت داسې که ښځینه نه وي نارینه خو به حتمان وي، که یو نفر هم باسواده وي علم لري، باید کوشش په دې هڅه کې واوسېږي چې هغه خپل د کورنۍ نورو وګړو ته انتقال کړي. شاید پنځه کاله وروسته، شاید لس کاله وروسته افغانستان په داسې حالت کې واوسېږي، شاید ډېر پیشرفتونه وکړي. موږ هم په همدې هیله باندې او لاس هم خدای ته پورته کړی چې خدای یې په افغانستان کې هم داسې وخت راولي چې د هېڅ نجلۍ په زړه باندې داسې د قلم هیله او ارمان په زړه باندې پاتې نه شي.
هو رسپېڅلې، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
مننه تاسو هم چې ما ته بلنه درکړه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسم، چې د حسن شور ما شورې ما شر وسم، پکاز کتے کور دمک مروسو، پکاز کتے کور دمک مروسو، جدا حسن شرما شوری ماشر وسو، جدا حسن شرما شوری ماشر وسو. چپزے کریے خلوت خود کنا کیجیے، چپزے کریے خلوت خود کنا کیجیے، تہاں سنم پہ یاد میں جگارو سو، تہاں سنم پہ یاد میں جگارو سو، چدا حسن شور ما شوری ما شر وسو، چدا حسن شور ما شوری ما شر وسو، پکا رکھتا یہ کور دمج مروسو، چدا حسن شور ما شوری ما شر وسو.
دزول خوش پیه خال پغیش کی واخس چه دزول خوش پیه خال پغیش کی واخس دا پلاک پاشا بستان کے کمر سن دا پلاک پاشا بستان کے کمر سن حسن شرما شوریہ ماشر حسن چیتا حسن شرما شوریہ ماشر حسن پکا زکات کورد مجمر حسن چیتا حسن شرما شوریہ ماشر حسن